اوریدونکو مشال ریډیو ته یواری بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو خبرونه اوریدو ته مرابولم. په دې خبرونه کې د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو. د دې ترڅنګ تازه خبرونه هم شته. نو راځي چې د دې سات تازه خبرونه واورو د پامیر ساحل نه.
نوې کال مو مبارک شه. او د مشال رادیو خبری سرټکی د کوټې پکان کې د وژل شوی شمیر 40 تر رسیدلې ده. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 11 کسان وژل شوی او افغان ولسمشر کېدای شي نن د هغو ولایتونو او ښارونو نمونه اعلان کاندي چې د امنیت چارې به افغان ملی اردو ته سپارل کیږي. بشپړ خبرونه د بلوچستان د کوټې په سورن سیمه کې د سکرو یا د کولې په کان کې تر 14 ورسته د وژل شوی شمیر 40 تر رسیدلې دي. له سیمه د مشال رادیو خبريال وای په کان کې یو شمیر کسان لا هم بند پاتې دي. د قانون لپاره یو چارواکی افتخار احمد وای 14 په کان کې د ګیس لقبله شوې ده او له 14 سره کان وران شو. نوموړی وای د هغو کارکونکو چې بند پراته دي د ژوند هیله کم ده. نوموړی زیاتوي زیاتره کسان چې وژل شوي د ګیس لقبله حساب بند شوې ده. دوه ونې مخکې په بلوچستان کې دا کان خطرناک ګرځول شوی او خدای افتخار احمد په خبره دا خبرداري صرف نظر کړل شو. دا کان د پاکستان د مدنیاتو د پرمختګ د دولتي ادارې تر واک لاندې راځي چې یو ټیکدار ته سپارل و. د سند په کراچۍ کې د تاوتریخوالي پیښې روان دي او د هدفي وژنو په تازه پیښو کې د عوامي نشنل او د پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو د غوړو په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. نور حال لسیمې د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچۍ ښار کې د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند د مغربي ضلع مشر حنیف خان ایډوکیټ د نامعلومه وسلوالو لخوا هغه مهال ووژل شو کله چې نوموړی نن سهار د مانځه دپاره د کور نه جومات ته په لار و. دا خو ډب په نورو پیښو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دوو غړو په ګډون 11 کسان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دا پیښې کارادر، ګلستان جوهر، میټروویل او ګلشن اقبال په سیمو کې رامنځته شوي دي.
تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. تمه ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن اعلان وکاندي چې په لومړۍ مرحله کې به د کومو افغان ولایتونو او ښارونو د امنیت چارې د دې هیواد ملي اردو ته په لاس ورکوي. دا پر داسې مهال ده چې د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف د سږ کال له جولای د امنیت ذمواري افغان ځواکونو ته سپارل پیلوي. له دې سره د پلان تر مخې 140,000 بهرني سرتیري به په بشپړ ډول د 2014 کال تر اخره له افغانستانه وځي. وس مهال دا سرتیری په دې هیواد کې د وسلوالو طالبانو سخت دریځو پر ضد جنګیږي. همداسې د ناټو په مشرۍ کې نړیوال سولساتي ځواکونه د افغان پوځ او ملي پولیسو د روزنې دنده هم ترسره کوي. د امریکا او ناټو چارواکي وایي د واک د سپارښت بهیر به په ورو ورو کېږي او د هرې سیمې د امنیت لوازې سره به مشروط وي. د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالکریم خلیلی د نوي کال د غونډې پر مهال اورپکو ته ویلي دي چې خپلې وسلې دې کېږدي. د افغانستان په شمالي ښار مزار شریف کې نوموړي په یو جماعت کې وینا وکړه. نوموړي وویل افغانستان به بیا هیڅ کله د طالبانو د واکمنۍ سخت دریځ وخت تستون نشي. د یو شمیر هیوادونو ائتلاف پر لیبیا په دویمه شپه هم بریدونه کړي دي چې مخه یې د دې هیواد فضا د مومر قذافي ځواکونو ته نه پرېښودل ده چې د مخالفو ډلو د وګړو پر ضد عملیات یا بریدونه وکړي. د مومر قذافي مخالفین نوموړی له خپلې دندې لرې کول غواړي. په دې هوایي بریدونو کې امریکا، بریتانیا، فرانسا، ایټالیا، کاناډا او نور هیوادونه برخه اخلي. امریکا ویلي دي د لیبیا په فضا کې د پرواز نه کولو مخه ترلاسه کړې ده. واشنگتن د قذافي لخوا اعلان شوی اوربند رد کړی دی او ویلي دي دا بې معنی دی او دا چې په کوم وخت کې چې اوربند اعلان شو نو سمدستي د مومر قذافي ځواکونو له دې سرغړونه وکړه. د اتوار په ورځ د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې 14 هم اوریدل شوې دي. د دې هیواد د رژیم چارواکي وایي د قذافي په یو کلا کې یو ودانۍ ښایي د توغندي د برید ښکار شوې ده. د هوایي برید پر مهال قذافي چیرته و دا لا نه ده معلومه. نړیوال بانک اټکل کړی دی چې تر ورانون کې زلزلې او سونامي وروسته په جاپان کې د بیا ودانۍ پر کارونو 215 اربا امریکایي ډالره خرچه راځي. نړیوال بانک ویلي دي د بیا ودانۍ کارونه به 15 کاله واخلي. په جاپان کې د زلزلې او سونامي ترڅنګ د اټومي تابکارۍ بحران هم ډېرې اندېښنې زیږولې دي. د نړیوال بانک رپورټ وایي ناورین د جاپان کورونو او انفراستراکچر ته بې کچه زیان رسولی دی. په رپورټ کې ویل شوی د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې به د دې هیواد اقتصادي وده وغورځیږي خو د بیا ودانۍ له بهیر سره به وده هم ګړندی رفتار ونیسي. هلته د جاپان د پولیسو اجان سوای د تسونامی لکبل د وژل شویو شمیر به ل یو ل اتل زر زیات شي. پولیس تر وسه د 8600 کسانو د مرګ پخله کوي او ل 12300 زیات کسانو سم لاورک دي. همدا مهال انجینران د فوکوشیما د اټومي پلانټ ته بیا پر حال کول لپاره په کار کې هم بوختي. د مشال خبرونه پای ته رسیدل.
تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې د ریپورټونه تاسو لپاره ځای پر ځای شوې دي. په کراچۍ کې د اخو ډب د پیښو پر مهال د اے این پی سیمه ایز مشر د حنیف خان اډوکیټ په ګډون 11 نور کسان وژل شوي دي. په پښتونخوا صوبه کې د ترهګرۍ له امله د وران شوو سکولونو په اړه د پېښور پوهنتون یو استاد عرفان اشرف وایي
دې علاقې کې موږ د ترهګرۍ یو ډېر غټ چیلنج در پېښتاب کړ. حکومت خلکو ته د سبق لارې نه کولوي او دا سکولونه هم دکه شان دي پرتی. نو زموږ ځوانانو یو ډېر غټ شمېر تعداد ربونه کاروګاري او نه به سبق یې ورسره.
نن په نړۍ کې د اوبو نړیوال ورځ منځل کیږي خو په پښتونخوا کې سیلاب ځپلو او ګنج شمیر خلکو ته اوس هم صفا اوبه نه ملاویږي. یو کس وایي
زمون په کلی کې جری نو ډېر زیات خلک په جړی په مرض کې مبتلا شو. نور دین علاوه د خېټې ډېرې بیماری دي. تنظیمونو والا خبره کوله چې دا اوبه مې استعمالوي چې کمې اوبه ملاویږي. ان جی اوز د طرف نه ډېرې کمې دي.
د خبر ایجنسی په لوارګي بازار کې وریته غوخه او کړایي پخېږي. د دې غوخې یو مینوال وایي
مګر رابطه کې بس خو مخه یو پیرا سلول 15 کا سمرګری برابر شو. بس دې له غوخه له شوق لپاره راځو. د غوخه خام جوړوي په ټول علاقې کې لوړګي غوخه مشهوره ده. کوري تا پرې ککړې چای پرې
د دې تر څنګ 19 پروګرام په ماسه تیر شو. وطن هم لرو د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. په کراچۍ کې د خوډ پر روانو پیښو کې د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشر حنیف خان اډوکیټ په ګډون 11 نور کسان وژل شوي دي. وژل شوو کسانو کې دوه تنه د پښتونخوا میپ سره تعلق لري. د خوډ په دې پیښو کې د سیاسي ګوندونو په دفترونو ګرنېټ حمله شوي او دوه سورلو دوه بسونه سوځول شوي دي. اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او پیپلز پارټي خار کې د بدامنۍ په پیښو کې د ککړتیا تورونه په یو بل لګولي دي. د دې تر څنګ خار کې د امنیت ټینګولو په موخه د پیپلز پارټي او ایم کیو ایم د کور کمیټه غونډه را بلل شوې ده. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی را کوي.
د پولیسو په وینا د خار ګلشن اقبال په سیمه کې په دو موټر سایکل نه سلور نه معلومه وسلوالو په یو دکان ډزې وکړې چې په ترڅ کې یې په دکان کې ناس شپږ کسان سخت جوبل شول. جوبل کسانو کې روغتون ته در رسولو وروسته دوه کسان په حق ورسېدل. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سند څنګه د اطلاعاتو سیکرټري عبدالعلي غورغوشتي مشال رېډیو ته ویلي دي چې وژل شوي او زخمي شوي کسان د دوی د ګوند غړي دي.
دغه باندې کلی د سپک کسان د سیوی په دې کې دوه کسان شهیدان سیوی دي او څلور کسان زخمیان دي. او څلور کې دوه کسان ډېر شدید دي. دا خلک کلی موږ د پټو فاملی او پارټي سره تعلق لري او موږ پارټي سره ضرور فعال ملګري دي. او کوم خلک چې دا راغلي دي دا په پرنټ چیک کې وو او اردو سپیکینګ والا وو. شاید چې کوم سیاسي ټارګټ کېدل دي دا بالکل هغه واردات دي هغه تسلیه کړی ده.
د عبدالعلي غورغوشتي په وینا وژل شوو کسانو تعلق د بلوچستان صوبې د پښین ضلع سره دی. د یادې پیښې وروسته سیمه کې ویره خوره او کاروبارونه بند کړای شول. د دې نه علاوه د ښار په نورو بیلابیلو برخو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي او جوبل شوي دي. د ریسکیو ادارې ویان انور کاظمي مشال ریډیو ته ویلي دي چې تېره شپه د دوی امبولانسونو د ښار له مختلفو برخو څخه په ګولو وشتل شوي. د لسو څخه زیات کسان مختلفو هسپتالونو ته رسولي دي. دې وایي 11 کسان مو اوچت کړي دي. دې کې و کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي وو. دا پیښې کارادر، ګلستان جوهر، لیاری، ګاردن او ګلیمار په سیمو کې رامنځته شوي دي. هلته بیا د ګلزار هجري د سیمې پولیس وایي چې په یاد سیمه کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو پولیس سرتیری راشد وژل شوی دی. د یادونې وړ ده چې ښار کې د روان اخوډب په پیښو کې دا ځل پولیس هم په ځانګړې توګه په نښه کیږي. بل طرف ته ایم کیو ایم ډلې مشر فاروق ستار د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا باندې تور لګولی دی چې نوموړی د ښار اخوډب په پیښو کې لاس لري. خو د پیپلز پارټۍ مطبوعاتي څانګې مشر شرجیل میمن د ایم کیو ایم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې تور لګونکي دي د څه قسم الزام لګولو د مخه خپل ګریوانونه وګوري. هغه وویل دا هر چا ته معلومه ده چې کراچۍ کې د ټوپک په زور څوک سیاست کوي. تیره ورځ د ناقانونه ګرځول شوې ډلې پیپلز امن کمیټۍ په یو دفتر هم د لاسي بم حمله شوې وه چې پکې 15 کسان جوبل شوي وو. یاد دی وي چې کراچۍ ښار کې دا خوډب پیښې د تیرې څه د پاسه یوې هفتې راهسې په مسلسله توګه روانې دي چې پکې تر اوسه د سیاسي ګوندونو د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
د ډیری اسماعیل خان کډی شاموزای پسیما ګوډوالی کې دوه ځانمرګي بریټ کونکي چې په موټر سایکل سوارو د خپل چاودیدونکو موادو د چاودیدلو لامل په خپل وجل شوې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د ډیر اسماعیل خان د قطب لویدیځ لوري ته د 2.8 کیلومتره په فاصله د کډی شاموزای پسیما ګوډوالی کې په موټر سایکل سوار دوه ځانمرګا کسان هغه وخت مړه او بدنونه یې ټوکړې ټوکړې شول چې کله د دوی سره موجود ځانمرګا جاکټونه دوی ته په خپله ور وچاو دیدل. په مړه شوي ځانمرګا کسان کې یو تن د عبدل قدیم زوی د محمد رمضان اوسېدونکی د اف آر کوی بارا په نومه پېژندلی شوی دی او د دویم تن پېژندګلی لیا شوی ندا. د دواړه مړیو ټوکړي ټوکړي بدنونه ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال ډیر اسماعیل خان ته رسولي شوي دي. د مشال ریډیو پر رابطه د فرنټیر ریزرو پولیس سپرنټنډنټ اسف جان خان مروت د پیښې پخلای وکړلې او زیاته یې کړه.
دوه کسانو خودکش هغه سره بارودي مواد و ځانو سره تړلې په یو هونډا موټر سایکل باندې او دهشتګردي ته اراده یې نامعلوم طرف ته روانو چې دوه د ګډوالي ښار سره د جلت خان نامي شخص کور سره نږدې ورسېدل. نو هلته دا دواړه خپل دوست رکوم بارودی مواد او غسان سره خپل ټکر اوسل او دوی دواړه وړه اوسل. نو البته بیا په موکه باندې پولیس لاړو تفتیش وسو او دوی اراده خطرناک وي.
د پولیس د دې چارواکي د وینا په مطابق د پېښې په ځای کې یو لاسي بم، دوه دیرش بور پیستولونه، یو شناختی کارت او دوه موبایل فونونه سره د سیمونو موندل شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
مشال ریډیو وار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان د سورنج په سیمه کې د بند پاتې کان کیندونکو شپږشت مړی راوستل شوی دی. د بلوچستان د معدنیاتو سیکتر مشتاق رئیسانی وای تر شپږو بجو پورې به ټول مړی راوستل شي او زیاتوي ټول کان کیندونکي په دې کې وژل شوی دي. خدای نو ناصر تفصیل سره.
د پی ایم ډی سی سرکاري د کویلیا کانونه له کوټ څخه شمال ختیځ لور ته د سورینج په سیمه کې د 15 کیلومترو په واټن پراته دي. د سه شنبه په شپه په همدې یو سرکاري کان کې د چاودنې له امله تر 500 زیات کان کیندونکي په دې کان کې بند پاتې شوي وو. د دې کان یو کان کیندونکي محمد زبیر د دې پیښې په اړه مشال ته وویل.
دا خواخه کانکون چې تلو سیکنډ شیفټ والا کولې د پر کار لپاره هغه کسان اوس پر ټول دن لري. یار 50 نو 52 کسان مطلب 55 لگبګ داسې دي. مطلب د ډیر زیات تر تعلق شې د سوات علاقې سره دی. د بلوچستان غډیر کم دغه دي زیات د سوات علاقې غدي زیات خود ګیس دماکاو کی د کویلې ګیس مطلب هغه چې دماکاو کی د تاغه ګیس خو انسان بالکل بیا پات کېدنه نشي.
شادي خان چې یوازې یو ونی لمخه په همدې کان کې کار پرې شي دی. مشال رادیو ته وویل یو ونی لمخه لا څه داسې اثرات وو او کان کیندونکو په څو واره د کان مشرانو ته د دې خبرې ذکر هم کړی خو د کان د مشرانو لخوا پرې هیڅ قدم هم پورته نه سو.
دا څو درې څلور ورځې مخکې یو جمعه مخکې زه په خپله په دې کار کوم چې هوا الټه وه. خلکو مزدور نارې والی چې هوا الټه ده نو په هغه باندې چې اکشن نه اخیستی جولي سرانو حکومت و جولي سرانو وي چې دغه د مشته د کوله راوباسي د دغه وجې نه د طرف نه نه په کمپنۍ په دې باندې څو نوټس اخیستی نه ماینینګ سردار اخیستی او نه پروجیکټ مینیجر. پروجیکټ مینیجر په خپله باندې د تاسو پورې مادنه نه لیدلی نه دی.
15 کلن کان کیندونکی شهزاد خان لمړنی مړی و چې پرون غرمه له دې کان څخه راوستل سو او د شادي خان مشر ورور و. شادي خان په غریب نیولی ژغ راته وویل مشر ورور یې دی له دې امله له کار ویست چې هغه په دې خبر و که دواړو دلته کار کاوه او څه بده پیښه رامنځته شوه نو په کور به هیڅوک هم پاتې نه سي، ځکه چې د ده په وینا دوی دوه د دوی د کور مشران وه. محمد اشفاق چې تر پیښه وروسته یې په مرستندویه کارونو کې برخه اخیستې وه، پرون مازدیګر تر څو ساعته کار وروسته له همدې کان څخه راووت. دا چې ده په خپلو سترګو هلته ځننه څه ولیدل او بند پاتې کسان به څنګه سي، نوموړی یې په هکله وایي.
نو خو مونږ دا ولیده چې اوس لار نه کیږي، لار مکمل بند، د هغو هیڅ امکان نشته. یو که د خدای د طرفه یو رحم سوی هغه نشو ویلی، بل نور د دې هیڅ امکان نشته. دا ډیری د زیات د سوات خوا دي پوه شوې، او داسې کمتر کمتر د افغانستان کسان پکې شته.
په همدې کان کې کان کیندونکی نصرالله چې تعلق یې له سوات سیمې سره وه، څو میاشتې له مخه له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې کار د خطر په اړه ویلي وه.
تقریبا چلور پنځه مرګل مې پاتې شوی دي او درې چلور ماماګان مې پاتې شوی دي کولې کار کې. اوس دا روزګار دی، اوس دوی ته مونږ کار ویل دی، اوس دین بغیر بل کوم نو لکه کولم نشو. خپل ماماګان دا مې ډېرو پاتې شوي دلته، نو بس دا کاروبار دی اوس.
د همدې کان په همدې ځای باندې چې نن پکې لا هم تر دیرشو نور کان کیندونکي بند پاتې دي. فضل رحیم یو ځوان و او د خپل همدې کار په اړه یې له نصرالله سره یو ځای مشال راډیو ته داسې ویلي وه.
یاري دی کنه ګران کار دی، یاري کار دی، مرګ خطره ده پکې. څه وکړو، بله دنده نشته، نو تعلیم مونږ نه دی کړی، بېروزګار یو.
له دې سره مې د دې کان د پروژې له مشر مختار څخه وپوښتل. ځینې کان کیندونکي وایي وار له مخه همداسې څه اثرات پکې لیدل کېده، خو ستاسو لخوا ورسره هیڅ هم سوي نه وو. د ده ځواب و:
نه، یہ گورنمنٹ جو ہے ادارہ ہے، یہ سیفٹی کو فرسٹ مد نظر رکھتا ہے اور پورے جو ہے نا ہمارے
نہ دا سرکاری ادارہ ده او دا تحفظ ته اړمبیتوب ورکوي. او زمش د مشرانو لخوا په بیا بیا راته ویل سوي چې د انسانانو تحفظ ته به اړمبیتوب ورکوي، او دغه خبرې چې کیږي چې زموږ لخوا ورته احتیاطي تدابیر ورکړل سوي نه وه، یا هم وار له مخه راته ویل سوي وه، دا یوازې او یوازې پروپاګند دی. له دې سره د بلوچستان د ماتنیاتو د وزیر میر عبدالرحمن مینګل لخوا ویل سوي د دې پیښې تر ټولو لویه ذمهواري په پی ایم ډی سي باندې راځي، ځکه چې د ده په وینا د صوبې د معدنیاتو د څانګې کارپوهانو څه موده وړاندې له دوی ته د دې کار د بندولو په هکله ویلي وه چې په دې کان کې د حادثې خطر محسوسېږي. خدای نور نصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال تر څنګ اوسئ، هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال ریډیو اوره. صدر آصف علی زرداری به سبا له د پارلمان غړې غونډې ته وینا کوي. دا د هغه پارلمان ته څلورمه وینا ده، خو د تیرو دریو کالونو پرته سه کال مخالفې ډلې دا اراده لري چې د صدر د وینا په وخت په پارلمان کې پوره پوره احتجاج وکړي. د صدر دغه وینا څومره مهمه ده او په دې اړه مخالفې ډلې څومره فشار غورځولی شي، او رو د اسلام آباد نه د عالم زیب خان دا رپورټ.
د آصف زرداری د صدارت چوکۍ سنبالولو وروسته ګډ پارلمان ته دا څلورمه وینا ده، کوم چې د هغه لپاره یو اعزاز هم ګڼل کیږي، ځکه چې تیر صدر ریټایر جنرال پرویز مشرف په خپل نه کاله حکومت کې یو ځل پارلمان ته وینا کړې وه. دغه شان پخوانی صدر سردار فاروق لغاری هم ګډ پارلمان ته د وینا په وخت بیا بیا د مخالف ډلو د فشار سره مخ شوی وو، او په خاص توګه د هغه دا یو وینا خو د ذکر وړ ده کله چې د مسلم لیگ نون غړي تهمینه دولتانه د فاروق لغاری په لور د احتجاج په توګه بنگڑی وروشتی وو. بلخوا را تیر درې کال وراسي صدر آصف زرداری بغیر د فشاره پارلمان ته په وینا کولو کې بریالی شوی دی. ولې سخت کال په ملک روان سیاسي اړې غړې او د مخالف ډلو په حکومت د یو شمیر تورونو لګولو وروسته چې پکې د ریمن ډیویس خوشی کېدل، ډرون حمله، گرانی او زیاتې ټیکسونه لګول په سر دي، په لومړي ځل د صدر راتلونکي وینا په وخت پارلمان کې د الغاو تلغاو امکان څرګندېږي. دې لړکی تر دې دمه مسلم لیگ کاپ دا اعلان هم کړی دی چې دوی به د صدر د وینا په وخت د پارلمان د غونډې څخه بایکاټ کوي، او مولانا فضل الرحمن ډله هم دا هڅه کوي چې نورې مخالف ډلې د سلوي احتجاج لپاره تیار کړي. ولی یو بله مهمه مخالف ډله مسلم لیگ نن با په دې اړه حتمی فیصله سبا لکوي. د مخالف ډلو دغه ممکنه بایکاټ یا احتجاج نه وړاندې د قانون مرکزی وزیر بابر اوان دوی ته خبرداري هم ورکړی دی چې داسې ګامونه پورته نه کړي چې د پاکستان سیاست یو واری بیا د شل کال وړاندې سیاست پر رنګ د زوال ښکار شي. لکه چې وایي،
سنجیدہ سیاسی جماعت کوئی بھی 1990 والا طریقہ نہیں دور. زدا یقین لرم چې یو سیاسی جماعت هم نه غوړي چې د کال 1910 یم سیاست بیا خپل کړي، او دا هیله لرم چې د صدر آصف علی زرداری لخوا پارلیمان ته وینا به ډیر په خډول سرته ورسی. بل دا چې احتجاج کول د هر چا آئینی حق دی، خو ولې پکار دا ده چې په دې احتجاجونو کې د قانون لار خپله کړی شي او پارلیماني روایاتو خیال وساتلی شي، او دا چې د دې نه هیچ چاته زیان ونه رسی.
د صدر آصف زرداری له طرفه پارلیمان ته دا رستنې وینا څومره مهمه ده او مخالف ډلې تر څومره حد پورې د دې د ناکامولو هڅې کولی شي. په دې حقله سینیر خبریال جاوید اقبال په جواب کې وایي،
صدر آصف علی زرداری یو منتخب صدر دی او آئینی لحاظ سره دا غی حیثیت ډیر مسلم دی. دینا ابیلا چې په هغه باندې د کرپشن الزامات دي، په دې کې اوس عامه خبردار چې صدر آصف علی زرداری چې دې کال پارلیمنت ته خطاب کوي، دا غو تر مخه کوم چیلنجونه دي هغه ډیر زیات دي. یو ټولنه اهم چیلنج دا چې دا وخت کې د پاکستان معیشت بالکل تباهال دی. ټول ایجنسۍ چې دي، بین الاقوامي مالیاتي ادارې دي، هغه د پاکستان په حکومت باندې ٹرسٹ هم نه کوي. د ٹرسٹ ڈیفیسٹ دی، د اعتماد کمی ده.
ایوانی صدر نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه به آصف زرداری خپل وینا کې د راتلونکو وخت لپاره د حکومت په ایجنډا خبرې اترې کوي. بلخوا د حکومت له طرفه د پارلیمان دی غونډه کې د گلګت بلتستان او سلور واړه صوبو وزیر اعلیان، گورنران، د پاکستان ځواکونو مشران، مشر جج ابتخار محمد چودھری، میاں نواز شریف، منور حسن او محمود خان اچکزئی ته هم د پارلیمان د غونډه کې د ګډون لپاره بلنه ورکړې شوې ده. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
یو غیر سرکاري ادارې کیمپ او قائد اعظم یونیورسيټي د جرمني حکومت په مرسته سره په قبایلي سیمو کې د امن حکومت عملداري او ترقیاتي کارونو په لړ کې یو دستور کړی دی. نور تفصیل لانی ساجمل په رپورت کې.
سرخار اسلام آباد کې نن یو غیر سرکاري ادارې کیمپ او قائد اعظم یونیورسيټي د جرمني حکومت په مرسته سره په فاټا کې کلارې حکومت عملداري او ترقیاتي کارونو په اړه یو دستور وکړه چې پکې د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر، طالب علمانو، د کیمپ او د جرمني سفارتخانه غړو په شمول نورو خلکو هم ګډون کړی و. د دستوري په شروع کې د قائد اعظم یونیورسيټي وایس چانسلر معصوم یاسین زئی ویل چې په قبایلي سیمو کې د تعلیم او د ترقیاتي کارونو بغیر امن نشی راتلے. ہی زیادہ کڑا
قائد اعظم یونیورسٹی ان کلابریشن ود کیمپ ہیز ٹیکن دس ایشو ویری
قائد اعظم یونیورسٹی دا کیمپ سرا پگڑا دا معاملہ ڈیرہ سنجیدگی سرا خستے دا من دا ایوے ہفتے را سے پا قبائلی سیمو کے دا ترقیاتی کارونو او امن بحالی پا حقلا دستوری کو پا قبائلی سیمو کے بغیر دا ترقیاتی کارونو او تعلیم نا امن راوستل ناممکن دی. من پا قائد اعظم یونیورسٹی کے دا قبائلی طالب علمانو کوٹا ہم زیادہ کڑے دا او خپل پونتون کې هم موږ په هغه ټول استون زبان دي خبرې اترې کوو کوم چې قبایلی خلکو ته رامخته دي. زستا سو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې نن تاسو په ګډه د قبایلی اولس حقونو لپاره اواز اوچتول لا یو ځای شوي.
د کیمپ اداري چیف ایگزیکټیو افیسر نوید شنواری مشال ریډیو ته وویل چې د دې دستوري مقصد قبایلی خلکو ته ټولنی، سیاسي او معاشي حقوق ورکول او په لړ کې چې کوم استونزې مخته دي دا غیر حل راوباسل دي.
هغه ایشوز باندې خبرې کول دي چکم سرا د فاټا خلق هغه ته پیخه چکم دي هغه ما د نن ډیسکشن دي او د دې اوټ کم چې دی یو ریپورت دي چکم موږ شیر کوو په دې کې ډیفینیټلی زموږ چکم ایکسپرټس دي هغه به په دې ډیفرنٹ ایشوز باندې خبره کوي او بیا به اخر کې د دې ریکمنډیشنز ډیفینیټلی هغه به هیلپ کوي د پالیسی میکرز یا فردر سټپس اخلي آیا فاټا مین سټریم کوي په مین پالیټکس کې راولي یا هغه کې سر ډیولپمنټ ایشوز چکم دي ناغي مخنیوي کوي نور دا سیغانو دا یو اوورال منگا کور کرو لگه دا فاتا که دن ناچه سمرم مسئلی دی پاگی یو ڈیبیٹ جنریٹ کرو لگه گو.
دا دستوری پا وقت موجود دا متحدہ قبائل پارٹی چیرمن حبیب ملک اور اگزے مشال ریڈیو تا اویل
دا سی سیمینار چکم دی اگا خوزا دا ویم چه دا دا قبائلی خلکو دا پارا دیر ضرور دی ولی دینا چکم دے اویرنس خلکو کے رازی او گراس روڈ لیول باندی چکم چینج واڑو سیاسی چینج واڑو سوشل چینج واڑو زو ایم اگئی دا پارا دا یو بیس پروائیڈ کئی او زو باسیت چیرمن متحدہ متحدہ قبائل پارٹی دا وایم چې بھائی اوس مونږ یو چینج پکار دے مونږ لا مونږ دروښ په تو کالو نه تیارو کې برته یو زو ایم چې نور مونږ تیارو کې نشو پته کې او چې کم د ترقیاتی کم کرونه دین او هغه صرف په کاغذونو کې دی نه وی دام زو ریکوست کوم صرف د پریزنټیشنز پر نه وی نو پکار دے چې هغه پریکټیکلی هم هغه قبایلی خلکو ته دغه سو فائدې ورسی چې بھائی الټا ټولو نه ضروری چې کم یو شاید هغه پیس دے او پیس سره سره چې کم د ډیولپمنت ډیر ضروری دی ولی چې مونږ هغه خلک چې سو پر ڈیولپ نہ کو خلق مون سو پر ایجوکیٹ نہ کو اگئی تا بیسک چ کم ہیومن رائٹس تی اگور نہ کو نو زدا وایم چ اگ پر زم پکوائلی سیمو کے چینج نشی رات لین
حبیب اور اکسے زیادہ کڑا چ پکوائلی سیمو کے د حکومت عملدار ترقیاتی کارونو او عمل را وستولا پارا داسی قسمہ دستوری کول پکار دی انیس اجمل مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال خبریالان خبری ٹولنیز کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره
په خیبر پختونخوا صوبا کې د ترهګرۍ له امله ګڼ شمېر سکولونه وخت په وخت الوزول شوي. د تیرو دریو کلونو راهیسې شروع د تباه شوې سکولونو شمېره 210 ته رسېدلې. په دې کې څه په جزوي توګه او څه په مکمله توګه تباه شوي. په دې لړ کې د سکولونو د بیا ودانولو لپاره حکومت څه ګامونه اخلي او د سکولونو تباه کېدل څه اثرات لرلی شي او رو د احمد الله په رپورټ کې
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ له وجې په تیرو دریو کالو کې 210 پرایمري میډل او های سکولونه تباه شوي دي. د صوبایي حکومت د اعداد شمار تر مخه چې ترهګرۍ له وجې په صوبه کې 202 سکولونه په مکمله توګه او 508 په جزوي توګه متاثر شوي دي. یوازې د ملکن ډیویژن په شپږ ضلعو کې 640 سکولونه متاثر شوي دي چې پکې 104 په مکمله توګه او 416 په جزوي توګه تباه شوي دي. دغه شان د صوبې په نورو ضلعو کې 8 په مکمله توګه او 2 په جزوي توګه تباه شوي دي. د سکولونو تباهۍ په لحاظ سره سوات په اول نمبر دی چې پکې په مجموعي توګه 401 سکولونه، کوز دیر کې 70، بونیر کې 270، بر دیر کې 80، شانګلې کې 60 او ملکنډ کې 2 سکولونه په مکمله یا جزوي توګه تباه کړی شوي دي. د ملکن ډیویژن نه علاوه د صوبې په نورو ضلعو کې د ټولو زیات په پېښور کې 9، په بنو کې 3، په هنګو کې 9، چارسده کې 6، ټانګ کې 4، کوهاټ کې 3 او نوخار کې 2 سکولونه په جزوي یا په مکمله توګه تباه کړی شوي دي. په خیبر پختونخوا کې ټول 6,594 پرایمري میډل او های د الکانو او جینکو سرکاري سکولونه دي چې پکې 210 د ترهګرۍ له وجې تباه کړی شوي دي. د سکولونو د بیا ودانۍ لپاره صوبایي حکومت څه ګامونه پورته کړي دي. کله چې په دې حقلا موږ د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک سره تماس نیولو هڅه وکړه نو د کابینې اجلاس کې ګډون له وجې موږ سره خبرې ونه کړې شوې. ولې د سردار حسین بابک د دفتر لخوا ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه چې ملکن ډیویژن کې په مکمله توګه تباه شوي 104 سکولونو کې په 112 کار پیل کړی شوی دی او 416 په جزوي توګه متاثر شوي سکولونو کې 344 سکولونو کار مکمل کړی شوی دی او په پاتې 142 نو کار روان دی. د غشان د صوبې په نورو ضلعو کې په مکمله توګه تباه شوي 8 سکولونو کې په 15 کار روان دی او 2 په جزوي توګه متاثر شوي سکولونو کې 2 مکمل کړی شوي دي او په نورو به هم ډیر زر کار پیل کړی شي. په پېښور پونتون کې د جرنالیزم څانګې استاد عرفان اشرف وایي چې صوبایي حکومت له پکار دا چې د دې سکولونو بحالي زر تر زره ممکنه کړي ځکه چې صوبه کې د تعلیم شرح د مخکې نه هم ډیره کمه وه او که دا سکولونه جوړ نه کړی شو نو دا شرح به تر خطرناک حد را کم شي.
حکومت خلکو ته د سبق لارې نه کولوي او دا سکولونه هم دکه شان دي پرته دي. نو زموږ ځوانانو یو ډېر ګڼ شمېر تعداد تر بنکار روزګاري او نه به سبق وي ورسره بلکې هغه به د ترخګري د کومو دلته انډستري لګېدلي ده هغه دپاره دن په طور باندې مخکې استعمالېږي.
د یادونې وړ ده چې په 210 متاثره شوي سکولونو کې 413 پرایمري، 109 میډل او 118 های سکولونه په مکمله یا جزوي توګه تباه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ده
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM.
اور ادن کو پاپے خبر کے دا وقت رینی میں بجے کے دن کی دی لنڈ خبرونا بادا پامیر ساحل نمورو.
د کوټې د کولې په کان کې تر چاودنې وروسته د وژل شویو شمېر 24 ته رسیدلی. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 12 کسان وژل شوي. د پاکستان په زیاتره سیمو کې زلزله راغلې ده. افغان ولسمشر کېدای شي نن د هغو ولایتونو او ښارونو نومونه اعلان کاندي چې د امنیت چارې به افغان ملي اردو ته سپارل کېږي. په ټانګ کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکۍ لپاره د انتخاب بهیر روان دی او په لیبیا کې د ائتلافي قواوو لخوا په دویمه شپه هم بریدونه روان ول.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کول. اوس تاسو لپاره یو مطبوعاتي کتنه لرو. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د امریکایي وګړي ریمن ډیویس ته خوشی کېدلو نه وروسته د امریکا او پاکستان په اړیکو یو اداري خبره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د ډیرو ننګونو سره مخامخ دي چې ګټه به القاعده او سخت دریځو ګوندونو ته رسیږي. شاهین بنیری د دغه ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون په خپل اداریه کې لیکي چې کتا څو ټول نقطې یو ځای کې نو د سخکاری چې په نږدې وخت کې د پاکستان او امریکای اړیکو کې بیا ستونزې راتلی شي. واشنگټن باید چې خوشاله وي ځکه د ریمنډ ډیویس ته خوشی کېدو نو وروسته پاکستان کې د امریکا پر ضد د جذباتو یو لوی طوفان په یو خزې ختم شو. ولې په شمالي وزیرستان کې د ډرون په برید کې د جرګې د غړو د مرګ نو وروسته د دغه دوړو هیوادونو په اړیکو کې یو بل ستونزه رامخته شوې ده. ورسپانه لیکي د پاکستان پوز باندې د هغه خبرو ډیر اثر دی د کوم پاړه چې د پاکستان ولس فکر کوي او یا کوم چې په ټي وي چینلونو خود لیکيږي او هم دغه وجه ده فوز فیصله کړې ده چې د ډرون په معامله د امریکې مخې ته ودرېږي. د پاکستان د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی چې کله د پاکستان هوایی ځواکونو ته د تیار اوسېدو حکم وکړو نو د مذهبي ګوندونو په کارکونکو دغه خبره ډېره ښه ولګېده. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکې د تعلقاتو تناسب ختم شوی دی او داسې ښکاري چې پاکستان کې د ولس په مرسته یو داسې بدلون را روان دی چرته چې کېدی شي القاعده په هیواد کې د دننه مدرسونه مذهبي وسلوال بهر کوڅو ته راوباسي. ایکسپریس ټریبیون وړاندې لیکي په پاکستان کې د امریکا پر ضد د غصې شاته یو شمېر سړنکار دي. یو هغه چې وایي پاکستان باید د امریکا سره خپلې اړیکې پرې نکړي ولې د امریکا سره داسې معاملې وکړي چې واشنگټن خپل رویه ټیک ساتي. دویم هغه چې فکر کوي چې د دواړو هیوادونو تعلقات د یو بل په ګټه ولاړ دي خو هغه دا هم وایي چې امریکا پاکستان ته ډیره محتاج ده. او دریم هغه ټولګی دی چې د ټی وی انکران او مولان پکې شامل دي. دا ټولګی وایي چې که د امریکې سره اړیکې پرې شوې نو بیا د قسمتونو د بدلون لپاره د یوې معجزې د کېدو تمه کېدی شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي د پاکستان درنه حالات ډیر کړکېچن دي. معاشي حالت په خرابېدو دی او د اداري فساد او انرژي د نشتوالي له کبله د بیروزګار خلکو یو طوفان ښکاری چې پراتلو دی. دا به یو داسې انقلاب نی چې معاملې به ټیک کی ښکاری داسې چې دا به یو داسې لوی مصیبتی چې مشری به القاعده کوي او د القاعده کار معاشي استحکام نه دی بلکې جنگ کول دي او د غنیمت سامان راټولول دي.
مشال ته غوښونه سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو اوره اوس لیبیا په حالاتو یو ریپورت. د یورپ او امریکایي ځواکونو لخوا په لیبیا کې د معمر قذافي د پلویانو پر ضد هوایي بریدونه دوام لري. د لیبیا د سرکاري راپورونو تر مخه په دغه بریدونو کې تر اوسه 46 کسان وژل شوي دي چې آزادو سرچینو یې لا تصدیق نه دی کړی. د دې تر څنګ رپورټونه دي د معمر قذافي ودانۍ هم په نښه شوي. نور حال د اسرار المومن په رپورټ کې اورو چې دغه رپورټ د معمر قذافي ملاتړې یوې مېرمنې په غږ سره پیلېږي.
What happened, it doesn't affect us because we are strong enough.
چې سه هم وشو مونږ نشي اغیزمن کولای ځکه چې مونږ ډیر مضبوط یو او مونږ په خپل مشرانو فخر کوو او مونږ په خپل ځان هم فخر کوو.
Leader and we proud as well by ourselves.
دا اواز د لیبیا په سرخار ترابلس کې د مرکزافي د ملاتړ کوونکې وو. ولې نړیواله میډیا وایي چې دا د لیبیا د اولس نمائندګي نه کوي؟ د مغربي اتحادي ځواکونو لخوا په دویم شپه هم د لیبیا د اولس خوندي کولو لپاره د دغه هیواد د حکومت پر ضد هوایي بریدونه کړي دي. د لیبیا چارواکي وایي چې په سرخار ترابلس کې د بمباری پر مهال د اولس مشر معمر قذافي کور هم په نخه کړی شوی. بلخوا د امریکا چارواکو ویلي دي چې کرنل قذافي د اتحادي ځواکونو په هدف نه دی او دوی یوازې د کرنل قذافي پوز او دفاعي نظام کمزورې کول غواړي. د امریکا د سمندري ځواکونو مرستیال مشر ویلیام ګوټنی ویلي
د لیبیا لخوا هیڅ نوي هوایي بمباری مخې ته نه دراغلي او موږ چې د هغوی کوم دفاعي نظام په نخه کړی و نو د هغې لخوا رډار ته هیڅ سیګنلې نه دي راغلي او د لیبیا لخوا د هوا د سارنې رډارونو کې ډیر زیات کموالی راغلی.
د لیبیا حکومتي چارواکو لمخه تر دې دمه د مغربي اتحادي ځواکونو لخوا په بمباری کې څلور شپږ کسان وژل شوی دي. امریکا او فرانس ویلي چې قطر هم د لیبیایي حکومت مخالفه پوځي عملیاتو کې برخه اخیستي او د قطر جازونه اټلی ته رسیدلي د چرتنه چې به په لیبیا کاروایی کوي. بلخوا د عرب لیګ سیکرټری جنرال امر موسی ویلي دي چې د اتحادي ځواکونو لخوا په لیبیا بریدونه د نو فلای زون یا د نه الوت سیمې د قیام نه زیاتې شوې دي. دا چې څوک د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. په دې اړه د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي
یو پوښتنه په دې وروستیو څلیرشو ګڼټو کې په ډاګه کیږي چې څوک د لیبیا پر ضد د پوځي عملیاتو مشري کوي. په دې اړه د وړاندې نه جوړې خبرې نه دي شوې. خو زه به دا وایم خلک که هر څه وایي خو زه به دا وایم چې ولسمشر کومه پریکړه کړې وه هغې ته متفقه ملاتړ ترلاسه دی.
همدارنګه د امریکا دفاع اداره پینټاګان وایي چې تر څلو زیات میزایل د معمر قذافي په ځمکني او دفاعي نظام باندې داخل شوي دي. بلخوا د لیبیا د پوز ویان ویلی دی
والتزامها بقراري مجلس الامن رقمي
د لیبیا وسلوال ځواک ټولو پوزي یونټو ته ویلی دی چې د نن ماخام د نه بجونه زر تر زر د دزبندي یقیني کړی.
ال21 اي بمعنى الساعه 9 من هذا المساء
اتحادي ځواکونو د ملګرو ملتونو د قرارداد پرانا کې لیبیا د نه الوت سیما ګرځولو لپاره او د لیبیا اولس د خوندې کولو لپاره د تیر خالي ورځې رئیس پوزي عملیات شروع کړی دی. ولې تر دې د مرادې خبرې پخلې نه ده شوې چې څوک د پوزي عملیاتو مشري کوي.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک منې لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلومو چې په خیم کولای وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ دا مورې په ډر اسماعیل خان دا او خنيو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن ټول نړۍ کې د پاکو اوبو د اهمیت نړیواله ورځ منځل کیږي. خو د خیبر پختونخوا زیاتره سیلاب ځپلي سیمو کې اوس هم خلکو ته د سکلو پاکې اوبه نه ملاویږي او د خراب اوبو سکلو له وجې د یو شمېر ناروغۍ ښکار دي. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر جان رپورټ لري.
په خو کې د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې نن د اوبو نړیواله ورځ منځل کیږي. نبل خو د خیبر پښتونخوا زیاتره سیلاب ځپلي سیمو کې ولسته د سکلو صفا اوبو نه ملويږي چې د وجه زیاتره خلک د هیزې د قیدس چپو او د زیړی شان بیمارو سره مخ دي. ولې بعضي غیر سرکاري تنظیمونه په دې ډول کې صفا اوبو هم خلکو ته ورکوي. ولې دغه متاثرین وایي چې غیر سرکاري تنظیمونه لخوا اوبو ټول خلکو ته نه رسي. په دې حق باندې یو متاثر کس مشال ډېډو ته صدارنګ وي.
زما نام نعیم جان ده. دلته زموږ پرې کلی کې جدي نو ډېر چات خلک په زیړی په مرض کې مبتلا شو. نور دین علاوه د خېټې ډېرې بیماری چې نو سره لګېدلې دي. مختلف تنظیمونو والا دا به راغله هغوی ټول هم دغه خبره کوله چې دا اوبه مه استعمالوي. ځمکې د لاندې چې کومې اوبه دي دا ټول خرابې دي، قابل استعمال نه دي. او هغه استعمال سره ماشومان زنانه داسې نو ډېرو مرضونو کې مبتلا شو. عین پر زموږ نه استعمالو چې کومې اوبه ملاویږي. انجیوز د طرف نه یا نور داسې ڈپارٹمنٹ سے ڈیری کمی دی چاہتا میرو سی چاہتا نہ ملاوی دام تے کڑے رگاٹا مسئلہ اور مخ پل کوشش پورے جدین ابو ایشو اگر استعمال ہو خدا ہوں گرانا کور کے لیے سطح کسانی ہونا اگیرا پارا شرین روزانہ ابو خٹ کور اگر استعمال ہو اگر گرانا کھول نہ کو سلیگڑے این جی اوز والے آگے چاہتا ملو سی ہو ٹھیک تھا اگر استعمال کو کاغنی نوم دگا خراب ابو سے کم دی کوئی نو اگر ابس اگو ایشو بے ہم زموں کا تسلی نہیں گیا بس افاوی
سیلاب زپلی سمو کی غیر سرکاری تنظیمونه د خپل ابو خلکو ته ورکوي او بعضی غیر سرکاري تنظیمونه د خراب ابو په لباټرو کې کتنه هم کوي په دې حق باندې سیلاب زپلی سمو کی یو غیر سرکاري تنظیم کم چې خلکو ته د خپل صفه ابو ورکوي مشال لیډو ته د خپل کار په حق باندې ویل
ما تاسو نن نن دې د علاقو کې سر ټیسټینګ ابو پېښو او په هغه کې دا یو مصدر وته چې د علاقې د ابو انسان د صحت لپاره خطرناک وي نو موږ پای کې د فلټریشن پلانټ لګول شروع کړل چې پای کې موږ روزانہ 6000 خلکی ٹینکر 36 ٹینکی لگولی اور 36 مقامات دو ٹینکو کے ذریعے باندھے خلکو تو اوپر رسول پاکی بو فلڈ ایریا تو رسول روزانہ سہار اور مقام داغے نے لاؤ جکم نے منگا 200 کی پیدل اور 200 مختلف مقامات کی باغی سہار اور مقام ابو خلکو تو خو استعمال پر رسول
پا سرکاری کا پدی خلبان نے سگا منہ پرتشوی دی 9400 ضلع د صحت محکمہ مشر فضل خالق مشال لیڈیو تا صدارنگ ویل
دکل نے سیلاب رارو نو ٹول یو ٹول کو یان لگا چونکہ زمونگا پچار سد کی دا داس کو یان دی چاغا اوپن ویل دی کار کو یان دی اگر ٹول ڈک شو دو نو ٹول پلیوٹ شو نو دا کچ دو گز او کنن لان دی بودی او دا بدل تا ولاڑ وی دا گندن دا کم بور چ وی نو اگا بور پ 10-15 فٹ کی بور وی نو اگن ٹول پلیوٹ نو پیور واٹر خود ٹول ملک زمن مسئلہ دا پیور واٹر زمن پہ ملک کی اڑو ملاوی کی نہ کرو سکتا فلٹر پلان بس سوک سوک جانتے لگی فلٹر پلانٹ لگول سب دا سے آسان خبر ہوں نا دا کہ یو ڈاکٹر دے ہوتا دا وہی چیز جانتا فلٹر پلانٹ ہونا دا
دا دمانے والا چی وشتم مرچ پٹوڑا نڑا کے تا ابو نڑی والے ورس پہ حیث منزل کی گی شبیر احمد جان مشال لیڈیو پی خور
د سندرو امیل د مشال ریڈیو خوګور دنکو ز هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي
دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر قبایلی سیمې روایتي خوراکونه وریته غوخه او کړایي ډیر مشهور دي دا چې دا غوخه دوی څنګه تیاروي او خلک یې څومره خوخوي په دې اړه د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری یو رپورت لري
د خیبر قبایلی سیمې ورتا غوخه او کڑای ډیر مشهور او روایتي خوراکونه دي د دغه غوخې په خولو د پاره لزګونه کاله په خوانی طریقې کارول کیږي دا غوخې یا خو پسکرو یا کویله باندې په سیخونو کې په خولې شي او یا د ګټ په لم یا چربۍ کې په کڑای کې په خولې شي او په دې سیمه کې د ورتي او کڑای نه علاوه نن سبا پټی دانی او روست غوخه هم ډیر مشهور دي د ګټ دا غوخه د واده خادای اخترونو او د ځوانانو ترمنځ د غونډو یا جنگو په محل خولې شي او ملمنو ته هم د ملمستیا په توګه وړاندې کولې شي دا غوخي اوس د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې پخېږي او ګڼ شمیر ځای خلک یې خوراک د پاره راضي او بل دا چې په خوا بورته نه وازه د ملک د نور برخو نه خلک راتلل بلکې بهرې سیلانیانو به هم ډیر په شوق سره خوړله اوس دا چې ځای خلک دا ورته غوخه او کړای څومره خوخوي په دې حق لا یو څو تنه مشال ریڈیو توائی
عزیز رحمان دادی مجد دل تغوا خیلا دیر خام زدار اغوا ہوا مگر اب تک بس خام خام اب تک یا پیرا سلور پینزه کا سمرگری برابر شو بس دیزه لغوا خیلا شوق رو پر رازو دا غوا خام جوڑا بی پر اکول علاقه که الورگی غوا خام مشاورا دا کوری تفره که کده چای پره دا طولان خواگا و بوش بدی بای واج نار سرین دیزه تزان رو بازی غوا خیلا
شکور شنواری افغانستان
دلته غوښې له راغلي وو بس دته مخښته یو پورې هفته کې یو تېره ځان بس ملګري سره یو ځای شي راشي وي خوري دي ځان نه سړی راشي خود نو بار نه سړی راشي بس لنډواړي خو مشهوره غوښه ده بس دا خو داسې شي ډېره زیاته هغه ده اوس بعضې خلکو ورسره عادت دغه شوی جوړ شوی خوري
اوس دا چې دغه وریته غوښه کړایي پټې دانې او روسټ څنګه تیارېږي د غوښې پخولو یو استاد دې راته په اړه څه داسې وایي
میں منیاز ولی دلتا دوریتے وستازے میں دوریتے دا سے جوڑا گی جتے میں مال گا لگی پوک دوس خو کے پہل کگی کولا میں پخا گی کڑی مگتا سے خو چی دا پلنگ کی پخو کشن مرچکی او ٹماٹر رسو او دا کڑی لگا لیٹ پخا گی او ریتے زر پخا گی پٹی دانی مگتا سے پخو چی این پخو این لا بیالا مال گا ورکو بیا ورطا واز دا جوڑو پاگا کتاو بیا غلائی دا پس آغلا بیا مال گا ورکو دا سیخ کی مونگا پیو دا سی پی سا مالی دولز دانی پیو سیخ کی مونگا پیو دا چرے پخیش دیر مزیداری دیر خلک پخی دیر مشوری دی دیزے روش دا سی پخو چی دیلا مونگا سرپ نیمبو ورکو مال گا ورکو او دمولو ورکو پس پکولا چو او لان دی پکولا دی رنگ دیر خیسته دیر خیسته زر رنگی خیسته خوشبوی دیر مزیداری دیر شوق سره خلق خوری دیر لری لری دون خلق لرازی دا شنواری و مشهوره
په لوړګي بازار کې د دغې غوښو یو څو دکانداران وایي چې وریته او کړایي د تیر په څیر ارزښت لري او اوس یې هم خلک ډیر په شوق سره خوري
مونږ لنډي کوتلي وو هر څخیر و نوم مدادي نه ځي دلته مونږ پلرونو نیکونه ده غوښې کار نو کړایي وریته ډېره خوري روس هم ډېر خوښه مغسې وځي همغسې وځي دوه دېرشو پیسې روزم په وخت اوس په اوه نیم سو روپۍ سیر
اختر خان زه گاګر یم دلته وړې غوښې دکان ده دلته د نوخار پسونه ښه راځي نوخار هغه ښه دي افغانستان کې داسې ځاینې چې هغه ښه غوښه ده له هغه نه به ډېره وځي او کمه نه وځي
نوم عبدالله دی او دلته بس غوښې کار کوم وړې غوښې ورځې دا اوه اته پسونه بس ډېره مشهوره لوړګې غوښه ډېره مشهوره ډېره ښې خوښې او ډېره زیاتې خوښې ما چې غوښې نه بغیر بالکل ګزاره نه شي وخه مخکې بس د سلو نه را روانه ده اوس دا ساڑھے سات سو ته رسېدلې پخه پوخ سیر اوس یې هم خوري همغسې خوري څنګه چې سل کې خوړم داسې خوړه اوس چې په اوه نیم سو دم همغسې خوري هغه ډرونه خو راځي غټ غټ ډرونه راځي او بس بیا پسونه او لالالو وریتې او کړیانې او روشونه دا ولب خو
په دې سیمه کې د وریتې غوښې او کړایي خوړلو نه پس شین چای یا قهوه څښل او ورسره بیا په روانو چارو تبصرې کول د ځایي قبایلو یوه ښه مشغله ده شین چای یا د کاوی په حق لا یو ځای تن مشال ریډیو ته وای
سودیر احمد افریدا د لانډی کوتل د خیبر اوسیدونکو په قبایلی علاقو کې چې خلک غوخي خوري خصوصا کړایي خوري یا د سختی کې خوري ورېتا چې مونږ ورته نو د دې پسې دا یو لازمی خبره چې خلک په کاوا پسې سکي لکه په نورو علاقو کې خلک پیپسیس کی ډیوس کی دلته چې کنه په قبایلی علاقو کې دا مضبوط یو رواج ګرځیدلی چې خلک کاوا شنی چې سکي
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې کله هم د دوی میلمانه راشي او د بغیر د ورتی او کړایي غوخی خوڑلو لارشی نو یکیناً ملمستیائی نمگڑی گنل کیگی فرحات شنوارے مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریڈیو نوی خپرونا دا نڑی رنگونا پا دی خپرونا کی درتا دا نڑی لا گوٹ گوٹ حیرانون کی او پا زلو پوری خبرونا کسی او دا پیخو حال راو دا نړۍ رنگونه دا چهارشنبه یا دا شروع په ورځ اوریدل شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري اوس وخت شوه دی د اونیس پروگرام په ماسه تیر شو وطن اج زمونږ همکار عبدالحی کاکړی تاسو ته هر اونۍ وړاندې کوي
په ماسه تیر شو وطن
زما
نوم جی علی خان دے سوات کبل دا امن کمیٹی مشر یم جی
علی خان سب پ سوات کی چے کما دا دومری غټه غمیزه 13 شوا د طالبانو لخوا او بیا فوجي عملیات وسو تاسو څه نقصان رسیدلیو
زما 29 اکتوبر 2008 باندې زما یو راو شاول الله دا نامه هغه د طالبانو هغه کوی تختاو او دا غین ورسته بیا هغه سره زمنګ سره لگا تصفیه وکړه رو وکړه او په دې مونږ ته وی چې زمنګ غلطی وشو تا زمو شرانی یو هغه ورکه مونږ ته والا کو او دا غین ورسته بیا په 2 نومبر 2008 باندې لگا مونږ سره دوکو وکړه زما یو رور فضل رحمان او دا غز شاول الله یو زما خوره بانجه چې ورته وي دا غا نثار خان او یو زمونږ میلما عزیز الرحمن دا غنمو دا سلور کسانه لکه په یو وخت باندې مازیګر ټیم او دی قتل کړو او شهیدان کړو
شانو علی خان هغه نو ورسته بیا څه وشو
هغه نو ورسته جی بیا دی زمونږ 15 شپه غټ غټ کورنو په دې قبل کې زمونږ کورنه عموما لکه په غټ دغه باندې سابېږي زما پلار یو ذمہدار سره او زمونږ کورنه لکه ډېر ذمہدار کورنه زمونږ پلار نه کنه زمونږ او تختول یا کورنه زمونږ ټول لکه او تختول سامانونه هیڅ شی په کې پاتې نه کړه دروازې چوکاټونه کم شی باندې دوه پیسې کې دی هغه ټول هر سره ته وېسته وي تختول او ورسته هغه په پلکونو ملکونو لکه وران کړو او راوي غورځول او ټول ټول په کوکو لکه داسې پکندراتو کې هغه تبدیل کړی جی
شنو علی خان صاحب تاسو د دوی د طالبانو ترمنځ د اختلاف وجه سوا
زمونږ د طالبانو سره اختلاف نه و د منګه بلکې هغه چې په کوم مقدس نوم باندې راوتی و هغه نوم راسته نه بلکې د هر سړي په هغه ټایم کې د هغه سره د چیو بود روټري د دې شېنو سپورټ کاوه جو زمونږ سره محله کې زمونږ جمعات ته ذاتی زمو خپل رخه نه هغه جمعات کې دیرالو سره د سپلو او سره د پیزارونو د ټوپک واغ جمعات ته ورننوته د جمعې ورځ خطبه ویل کې د امام خطبه ویل زم ما د غرور د کم چې شهید کړو په ذل رحمان هغه ورته ویل لکه خطبه ویل کې او د سنو کې ځان تیار کړي چې امامون جو کوي ناغا کسان ورته په جواب کې وی د امیر سي حکم دی تا مونږ ته حکم دی چې مونږ مکه وي نو زم ما غرور ورته خبر وکړه ویل کې د خدای حکم نه منې او امیر سي حکم یې منې دا غینا هغه کې زما ورور ته لوکټه ترخه خبره وکړه او دا غې نبی هغه هغه خپل مشران ته خبره ورسول او دا غې عقوبات لکه دغه نتیجې راوسته چې هغه جزان یې کمړ کړو وی وشتو
یعنی علی خان صاحب نور هم څه واجبې تاسو حکومت مرسته کوله یا بل فکری تور تاسو دوی سره اختلاف درلود
مونږ د هغه په سوچ بوج پویدو کړی نه کم لکه عام چې هر سړی مسلمان سره چې مسلمان په کور کې پیدا شي اسنه څنګه نیچرلی هغه اسلامي ذکرین ټول هر سره هغه د دې خلاف ونو دا هغه زمونږ نام ایلر جو چیرې دا سړي لکه زمونږ په ورنه کې کلم کل لکه هغه چې کم په ور غوښته او نور داسې ذاتی دشمنی یا ذاتی زمونږ د هغه سره سعینا دی یعنی بدینه ولا چا سره
یعنی علی خان صاحب دوی له تاسو څخه څه حمایت غوښتنه کوله
حمایت چې دا غوښته نه دا کوم ورکه چې زمونږ واقعیو نه د دې په بدل کې هغه 40-50 لک روپو لکه بیا لکه ڈیمانڈ بتاو چونکہ هغه خبره کې هغه تیل را لو مونږ هم دا هغه مونږ د دې نام لا وو دا هغه کم چې زمونږ د وکیلې او کمانډرو کمانډر اکبر حسین اوس رو پوسټ ته مونږ هم دا هغه ورو هغه په دې سره کوم هغه دا هغه مونږ یې راغه تا کسانو زمونږ راو تختو زمونږ راو تختو هغه دا چا د ما ورته یې لک ټوپک خو دې خلکو سره دین او تختو څوک خدا سړی کوي نو هغه هغه ټایم کې زمونږ هغه ڈیمانڈ پورا کو خلو کو چونکہ هغه ذہنیت گندا و دوکے و کر پراڈ ہو کو او دے نور زمونږ هغه سره سره هغه نو چې دا دیس از ذاتی دشمنی یا شیونه نو
یعنی دا تاسو چې کومه کورنۍ ولا دا د دوی په مخ کې په دې سیمه کې آیا تاسو دا څه فکر کوئ تاسو د دوی په مخ کې خند واسطه
رکاوټ جی دا وکړه چې دلته کې زمونږ زمکی دي چې دا دونه دي او دا کوم د دې ته چې کوم شی درکار وو د دې چې کوم په پایدار راته د حکومت اگینست او د پاکار می اگینست لگا غا سپورټ لگا منګل ورکاو
علی خان صاحب بل دا چې کله تاسو ورور له دوی سره په جمعات کې هم دغه ترخی خبري وکي د سم د ستورسته تاسو خلاف دوی ورونه یا تاسو د خپلوان او شل کنه د مینس کې تاسو سره ته دړکې یا دغه تبادله بیا ورسته وسوله
دا جی دړکې خو نه راځي د خو په دې کې بیا خپل مختلف دړبندی شو په دې پسادیانو کې نو دې کې چې کم لکه ډیسټرکټیو مایندډ خلک کوچ هغه تبا کاری غوښته دا هغه لکه شیطان نه چې کم کارونه پاتې شو هغه کارونه غوښتل نو په دې کې بس یو هفته لګېدلې وه چونکې هغه ټایم کې لکه دلته د جوارو فصل پوخو جوار لکه خلکو ریبل او سپینول نو دیس از ای بزیل که دی زمون کم کسانو زمون زمیدار خلق واغ زیل بوتلو چا بس ریسپانس نور کاو کنه جی دی دبا پا خیر یا دیس خوشامند برامند کم تی دی رو دا پا ماشیره پرستل واغ بوت زمون در طرف نمیلاوی دو نو دیس دا یو زمون پا بابت که لکه دی چی کم کتابو پا آغی کتاب که لکه دی دا پا مفهم پسی لکه دا شیون لکل چیر دی موقع کی دا دو خبر اوکلا دی موقع کی دا اوکلا دا خو زمون پی اور نکی نو په ورنې لکه بیا دغه وړوکی زمونږ وتښتو وړوکی کیم بیا ناکامیاب شوه چې مونږ په هغه ورځ راریلیز کړو نو په 29 اکتوبر 2008 باندې وړوکی تښتولی او په 2 نومبر 2008 باندې دا څلور شهادتونه زمونږ وکړو څلور کسان قتل کړو نو بس جی تکلیف خو دومره تکلیف و چې مانا دا څلور مړي وشي لکه دسې خو څوک مرغۍ هم نه ولي لکه چې یاره مرغۍ په ونه ناست یم سړی و یاره د یوه په یو ډس کوم دا ټولي لګي نه رحم پې د سړي راځي خو هغه خو درنده و هغه خو لکه بالکل حیوانانو په شانتې ذهنونه وو لکه د حیوانانو که نه د وړو څه قصور نه و چې یو د 16-17 سال وو بل د 15-16 سال وو هغه میلمه په کې هم داسې د 18-19 سال وو لکه داسې زما هغه رور چې وو نه هغه تقریبا د 55-56 سال وو نور واړه ماشومانان یې وشتلي وو
علی خان صاحب دغه چې کوم ستاسو دغه د کور څلور غړي ووژل سو دي قاتلان چې کوم وژونکي دي هغه تاسو بیا ذاتی تور وپیژندل
خو هغه لکه ډیر هغه منصوبه بندي رو وکړو چیرې دا جنازې نه هغه مقبره نه لکه ګیراو کړو تقریبا 200-300 کسانو تعداد باندې هغه جنازې ته لکه موږ نه پریښو دوه بلکې یو منظم کټ پروګرام راکړو چې دا چې کله دې دا ټول کورنۍ والے جنازې لاشي نه موږ به خلک ختم کو خو زمونږ به طالبانو کې زمونږ کسانو هغه به په شکل دا غوسره ګرځي د خنور به لکه مقبوري به پاکر ملا او موږ به لکه د وخت خبر را کو چې دا چل مکو یا په دې طرف مځي نو دا غیر د وجې لکه زمونږ را پیدا وشو چې نور نقصان زمونږ ونه شو کورونه خو دې لوټ کړو خو لکه د بني ادمو لکه جاني نقصان نور ونه شي.
علی خان صاحب تاسو د کابل د امن کمیټې مشر هم یی دا اوس حالت چې کم دی آیا تاسو خپل خپل کورنۍ محفوظه غنی یا شاوخوا تاسو کلی وطن اوس محفوظه دی کنه؟
څنګه جی د خپل لک لک شکر دی کابل یونین کونسل چې ستا وی لکه خاص کر دا کابل پراپر کابل پولیس سټیشن چې کم دی تحصیل چې کم دی د خپل لک لک شکر دی چې نن تاریخ پورې دلته کې بالکل داسې امن دی چې د دې غویمې نه مخکې چې کوم امن وو د هغې نه دا امن مضبوط دی او موږ ځان محفوظ ګڼو موږ بېخي لکه په دې درک کې د هغو تعقوب موږ کوو موږ معنا دا چې اوس خو زمونږ پکې ذاتي مسله هم ده د ملک وطن د قرآن د نبی علیه السلام د دې هر شي هغو ګستاخي کړې ده نو موږ بالکل خپل کابل بالکل پراپر کابل چې څه وایي دا مکمل امن دی په دې کې قوم زمونږ سره ولاړ دی نو موږ ته د وخت خبر رسي که ناشنا سړی رسي یا دلته څه معامله کېږي نو موږ دا وخت بیا موږ خپل خبر د پاکر می سره شیر کوو او هغه په مناسب اکشن کوي په وخت باندې.
علی خان صاحب اخیری پوښتنه مې دا ده چې تاسو هلته کابل کې یې او تاسو وایئ چې په طالبانو کې ستاسو مخبران ول جاسوسانو داسې راته چې اوس تازه حال څه دی چې آیا دا طالبان له سواته وتې دي یا که په شاوخوا علاقو کې اوس هم هلته پټ دي؟
دا جی لکه اوس داسې چونکې پاکر می کم دا شفټنګ کیږي لکه کم یو بریګیډ لاړ شي بل اوس نه بریګیډ راځي لکه اوس فلحال راغلی دي نو لکه پالیسیانې چینج کېږي د وخت په مناسبت سره هغه لکه موږ په خپلو خپلو درولو کوشش کوي چې لکه دا خلک بغیر زمونږ نه ژوند تېرولی شي که نه شي نو داسې یو انډرګراوند لکه داسې انډرسټینډینګ دی روان دی موږ پرې پوهېږو په نږدې حدودو کې هم موږ ته وخت پوخ هم پرون یې واقع شوې ده موږ مختلف لکه د قوم زمونږ سره رابطه یې موږ د قوم په اعتماد کې یو قوم زمونږ په اعتماد کې دی اکا دوکا خلک به پرېږدو چې هغه هغه د هغو مقبلي کوي هغو لکه معلومات ورکوي او د دې قوم یا زما نور جذبات احساسات حرکات سکنات وختن به وختن هغو له ورکوي چې یاره پلانی شی دا اراده لري پلانی څوک دا لري سړي نږدې هم شته جي لرې هم شته خو موږ د هغو نه بېغمه نه یو چې زمونږ چې کله موږ ته یو ښه پیر او بالکل دغه انفارمیشن میلاو شي موږ یې پاکر مې سره شیر کوو او بیا هغه پې مناسب خپل کنفرمیشن وکړي چې هغه پېکشن کوي بعضې داسې وشي چې وپې هم نه کوي او نږدې په کې هم شته او لرې هم شته جي اوس خدا سې ده چې آزاد آزادي ده داسې څه خبره نه شته هر سړی تللی راتللی شي خو زمونږ په خپل کلي په خپل ولس په خپل لاره کوڅه په خپله محله په هر شي نظر پوخ دی جي.
په ما څه تېر شو وطنه
مشال ریڈیو پراونی پردی زے پای تھارسی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم د مشال ریڈیو پرونی رانه تیریش
نو دی کی د خپکی دوس خبره ده وسی واور کنه
عجبه خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خپرونی ما خو تیر شو کنه
وسا د سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ہاں جی انٹرنیٹ لری نولی کا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دی وی پانی پتہ دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خپرونی اور دلشی بلکہ د کلن چ مشال ریڈیو شروع شوی دا لہا غورزنا تر نن ورز د ہر ورز خپرونی چ وغواڑی نو اور دلشی
ترشتیا وے
او د مشال ریڈیو پ وی پانی کی کول شین نور تفسیری مو اوری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیو گانی هم ګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه اوره
او ورشه